جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابله هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهیم رئیسی د چورلکه د سقوط لامل کڅ هم د ایران ګڼو خارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د خارونو په واټونو هم په لوی شمېر راټول شوي وو، خو په ټولنیزو رسنیو او له ایران د باندې ځینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوښۍ ترڅنګ تر دې حده خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انځورونه خپاره کړي. دغو ایرانیانو د چورلکه له غورځېدو وروسته وعده کړې وه چې که رئیسی رښتیا مړ شي نو دوی به یې خوشحالۍ کې لوڅ انځورونه نشر کړي، ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه یې ځپلي او زرګونه کسان یې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلی، ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅ انځورونو په خپرولو داغداره نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ ایران کې خوشحالۍ کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایع ده او ډیر زر به دا ضایع جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي، او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي، او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ترنګلی دي، او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو، او له هغه وروسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل. نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځ ته نه وي راغلی، له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي، چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو بار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالي کال د بودیجې د توشي اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بیل دي چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي. ویلي دي دا بودیجه له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپانډ ادا کړی ده چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ بالی بودیجه له پوره جزئیات سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بیلابیلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي، او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري، او که چیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توضیح شوي وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دی موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته، او افراد یو ولس نظارت کوونکي وي، او که مونږ دا خبره مخ ته وړو او بیا یې د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د هغې دفاع نشو کولی، نو بیا د انتقاد تر هغه لاندې راځي او بدنامیږي او دا مسایل راځي. یعنی ډېر مسایل هم شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه درسونه ده چې پیسې ځانګړې کېږي. د دې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کېږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته هر څه ښه ښکاري، ولی دننه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزه وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزې وي، امنیتي مسایل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کېږي او د دې لپاره چې ولس تشویش کې نشي نور مسایل کې نه، نو هغه پټ ساتل کېږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خبره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 2.9 میلیارد افغانۍ پراختیایی او پاتې عادي بودیجه ټاکلې وه. او داسې ښکاري چې تر څو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، دغه هیواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندرۍ او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سکاټ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوی او نوموړي اقرار کړی چې طالبانو د دوحې له تړون نه په افغان ځواکونو د بریدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې وه. جنرال میلر ادعا کړې ده هغه مهال چې بایډن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته ادعا فکر ورکړه و چې دوی د دوحې هوکړې او د واک ویش ته اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولي، مګر دا هم وایي چې له دې هېواده د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړې بریاوې نه درلودې. جنرال سکاټ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی خو په بشپړ ډول د امریکا نظامي ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده، دوی خپله دغه اردو هم دغسې ساتلې وه چې تل په دوی ټیکا وکړي، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظه یا دوی ونه توانېدل یا یې نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دا کړې ده چې طالبانو پس د دوه تړون نه دغه نه درلودل نصرانه وړلې ده، دغه دا درسته نه ده. مونږ ویلي چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هره ورځ لاسته راوړلې درلودلې او قلا قلارې ولسوالۍ بلاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بلاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دا کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بلخوا له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوحې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ یې پخپله امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولي، بیا وروسته په افغانستان کې دیو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر تروریزم یا د تروریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل ستراتیژي درلودلې، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ته ضرورت لري او بحث ته ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټولو نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودې سمه توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجل کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و. اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله ادعا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي، او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپریخوا په افغانستان کې تکراریږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو، او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګورئ، په هر هیواد کې چې دوی تللي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پخو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غنی داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي او نه پوهېږم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه څه ول چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملتپال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادا کړی چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی، او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی، چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي، او ټینګار یې کړی چې طالبان او طالبانیزه کول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړی شوی، او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوی او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو، او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملکي ناست یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلی معاهده کوي چې تاسو به ضمانت کوي، او کټ آف ڈیٹ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي، تاسو وګورئ. نو دا څه شی دی؟ دا ڈیفیکټو ریکگنیشن دی د طالبانو اسٹیٹ. اگر ڈی ریکگنائز شو، دا ریکگنائز شو، نو اسٹیٹ کولیپس نه کېدو. اسٹیٹ کولیپس شو، امریکا شو، دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل، یعنی ذمہواری په افغانانو واړوله. په حقیقت کې دی منصوبه داوا چې افغانستان کې سٹیټ کولیپس شي، واړی سر واشتر دا چې افغانستان بیا د ټیررزم مرکز شي. چې ټیررزم مرکز شي او سٹیټ نه وي، نو موږ به وایو چې اوس موږ سکشن کو افغانستان یاغستان دی. نو داسې یو کیسه جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته څلوېښت میلیونه ډالره کیش ورکوي. دا راز نه دی، پروپاګنډا نه ده. دا ډیپلوماټان وایي، بس خبره خلک کم خبر دي، هغه دا وایي. یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د پلیما باور مایک باندې وایي چې څلوېښت میلیون ډالر کیش ویکلی دی اخلي، او وایي چې جواز څه دی چې دا پیسې ورکوي. وایي چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. یعنی انګریزي کوي ټو سیټ ا تھیف ټو کیچ ا تھیف،
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي، د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمېر نورو قومونو خودمختاره ریاستونه قبضه کړي، او د بنګال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بې ساري وینا کې ویلي، هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی، بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي، خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوځ سترګې سرې کړي دي. نو موري ویلی د پښتنو لکورنی سره د تړاو لامل ترننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار پسترګه پیژنل کیږي. خو پاکستان خپل دومره مرموز دولت د چ تر اوسه د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او چړنه کولو اجازه هم نه لري. او د خړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې پراتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډیرېدو د احتمال خبرداري ورکړې. ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغیز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی دا غرض ویلی چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو محافظتي دیوالونو بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولونو له لوري له اقلیمي بدلون څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند، از قندار، از بدخشان، از گوشه کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر بر ما رساندن. برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و پیشنی توی که سخن نبود، تمام سیستمی همه خانوادگی از بر هم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلی چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بلغړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولې ده. خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خنړی برید د ګرځندوی نوی ټوکی دلی او په مخ په واده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی آزادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي. خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي. او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تیر کال څه باندې 15,000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي وو چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو وګړي دي. او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرو اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسي کلي کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا یې مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې 12 ټولګیو د جوړولو لپاره 6 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د دې کلي مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغې سیمې ته د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځای خلکو په وینا د دغه خونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې را لګلې وي. خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړی.
د مراته وادي را کړی دي، د کلمانو وادي ولا کتر سره کړی، د کتابچو وادي ولا کتر سره کړی، سید په نامردی را سره کړی، د اخلاص نه در سره کړی، اکه کتب ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت سره سولې دي. دا شخص زه سړی کلالایم، سلور را کابل ته کلالایم، چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته سوالای دي. د مو کلی نیت نه ستدره زرو کور کلی یو یوله سو نفر به موږ کلم ور حساب وشو خرنه کې د موږ په مرض باندې اخته شوی دی. یوله سو نفر اوس د موږ دفتر غوړي پروته دا زنه سمار سړی نشره سوالای نه وسه سړی نشره سوالای وسدار خو بیا ورسی باید او حکومت راته لمسه دی. ما یا چې وکه حکومت ماته کلی نک جوړ کا د حالات خاطر دی راته جوړ کا حکومت لمسه مکتب جوړ کا حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کا زه چې د حکومت چاره ووینم بیا نور حواری زمزله رامه.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولی. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل، خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمېر فعالانو ویلي پاکستان دوه ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمېر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوختي وه او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمېر غړو د ورکېدو و چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزی، وارث الکوزی، عثمان الکوزی او ظاهر الکوزی د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نه وروسته ایستل شوي دي او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزی شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یوه بله موضوع په کندوز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو وه چې په ټولنیزو رسنیو یې یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوي ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکه سیمینا وروستیو سیلابونو په زانګو کې وروړی دی، خو په معجزهیي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه یې لیدلي دي. ویډیو کې ښکاري چې د دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
مرکه کې سیل برده درنه غواره بده عین از کندوز برآمده، صحت سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است.
لا جان بابا بابا
او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده، اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تیرونه پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره، د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډولونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 1.5 میلیونه یورو څخه تر 300 میلیونه یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلي وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونډ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونډ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په گاوند کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډیر ټولنیز او متفاوت خویونه لري، د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډیر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبه کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په ایتوپیا کې بیا یوې ښځې ادعا کړې ده چې له 1400 کالو راهیسې هیڅ شی نه دی خوړلی او نه یې د خوراک اشتها پیدا شوې ده. دا ښځه ملورک ایمبو نومیږي او وایي چې وروستۍ ځلې په 10 کلنۍ کې کور کې پاخه کړي دال خوړلي او له هغې وروسته 1400 کاله وشول چې څه نه دي خوړلي. ملورک د یو ماشوم مور ده، وایي د درملنې لپاره هند، قطر او دوبۍ پورې ولاړه خو هیڅ ډاکټرې درملنه ونه کړای شوه. کورنۍ وایي کله چې ملورک حامل شوه نو ډاکټرانو د ماشوم د صحت لپاره دغه مېرمنې ته ګلوکوز په سیرمو کې ورکول او له زیږون وروسته یې ماشوم ته مصنوعي شیدې ورکولې. بلخوا دغه مېرمنې ویلي اوس ورته داسې نه ښکاري چې د ژوند په راتلونکو وختونو کې به کوم شی وخوري. او په همدې سره د نن و مورځ عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو و مورځ له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مهیروي.
کی او وڑی لیلو ولی پمخوی خالو مست نازنین او وڑی لیلو ولی پمخوی خالو مست نازنین مست نازنین مست نازنین مست نازنین زہریم کا پیاجم ستاب زہریم کا پیاجم ستاب زہریم کا پیاجم او زچی قدم پر قدم دم تا یاد وام مست نازنین او زچی قدم پر قدم دم تا یاد وام مست نازنین مست نازنین مست نازنین مست نازنین مست نازنین منگے ٹول پڈن اٹھا کی منگے ٹول پڈن اٹھا کی او دیا رانی منگے پلپو دکھوین مست نازنین او دیا رانی منگے پلپو دکھوین مست نازنین مست نازنین مست نازنین مست نازنین مست نازنین سواتم دلیرم رمدنی جسواتم دلیرم رمدنی جسواتم او سلی ونئی طاقت دوارو نلرام مست نازنین اے سلی ونئی طاقت دوارو نلرام مست نازنین مست نازنین مست نازنین مست نازنین